السلام علیکم. په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې د خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. په دې سات ډیره برخه مایکروفون ستاسو خبرونه ته ځانګړې شوې ده. نن د محصل نړیوال ورځ ده. په دې خبرونه کې هم په افغانستان کې د محصل د اړوند مسایلو باندې خبرې کیږي. محصلان د کوم ستونزو سره مخامخ دي تاسو کولی شئ چې د خبرونه واوري او نظر هم پکې ورکړی. خبرونه ته ورسره څنګه راو وهي کوربه زموږ همکار نوریاس نوری دی. خو اوس پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. طالبانو د امریکا کانګرس ته یو سرخلاصي لیک لیږلی دی. فیسبوک یو شمیر هغه هکران پیژندلی چې د پخواني افغان حکومت پر حسابونو یې بریدونه کړي او فایزر شرکت وای دی وی هوکړې لمخې 95 کمایه د هیوادونو ته په کمه بیه د کورونا ضد ازمیښتي ګولۍ تولیدوي. بشپړ خبرونه. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د امریکا له کانګرس په یو سرخلاصي لیک کې د کنګل شویو پیسو د آزادېدو غوښتنه کړې ده. په دغه لیک کې چې د دغه وزارت ویان عبدالقهار بلخی پر خپله ټویټر پاڼه خپور کړی د افغانستان ناوړه اقتصادي شرایطو ته په اشاره ویل شوي چې د وضعیت دوام به د پراخې کډوالۍ لامل شي. لیک کې ویل شوي د افغانستان بانک پر زیرمو د امریکا لخوا بندیزونه د طالبانو د تمې او د دوحې د هوکړې خلاف یو کار دی. بلخی د لیک په یوه برخه کې کانګرس ته په خطاب کې وایي چې دوی په زور نه بلکې د خلکو په غوښتنه کابل ته راغلي.
The Islamic Emirate of Afghanistan entered Kabul.
د افغانستان اسلامي امارت د خلکو په ځانګړي توګه د کابل د اوسیدونکو په غوښتنه کابل ته ننوت. دا د دې لپاره چې د ګډوډۍ مخه ونیسي او د قدرت هغه تشه ډکه کړي چې د پخوانۍ ادارې د مشر د بې مسؤلیت تېښتې له کبله رامنځته شوې وه.
طالبان وایي سره له دې چې افغانستان کې فضا جګړه ییزه وه خو دوی له 2011 کال راهیسې د امریکا له دریو ادارو سره خبرې کړي دي. فیسبوک خبر ورکړی چې د سګنی کال په پایل کې هغه پاکستانی هکران بلاک کړی دي چې د افغانستان د پخوانی حکومت له چارواکو سره د تړلو افغانانو پر حسابونو یې بریدونه کړي وو. د دې هکرانو لخوا دا حمله هغه مهال شوي دي چې طالبانو په کابل کې پر واک د ولکې هڅه کوله. فیسبوک پرون د نومبر په 14 خبر ورکړ چې د هکران د هغو څلورو ورانکارو له ډلې دي چې پانی او حسابونه غیر فعال شوی او د ادارې د حملو قربانیانو ته د پیغامونو په لیږلو سره د هغو فعالیتونه شند کړی دي. د فیسبوک په وینا د هکرانو درې نورې ورانکار ډلې د سوریې وچې د دې هیواد د اپوزیسیون او د حکومت مخالفین او همداراز خیریه ټولنې په نخه کولې. د بامیان ولایت چارواکو تایید کړه چې دغه ولایت په مرکز کې د ویزوانې خځې مړۍ موندل شوی دی. د بامیان د امنی قمندانۍ د مطبوعاتو مشر خوانی رسا پرون سه شنبه رسنوي ته وویل چې دغه مړۍ په تپه جلال سیمه کې موندل شوی. د بامیان ولایت چارواکي وایي د دې پیښې د انګیرنې د انګیزې او څرنګوالي په اړه نور جزئیات نه لري. تر دې مخکې په پکتیا، غور او بلخ ولایتونو کې هم په مرموز ډول د ځینو ښځو د وژل کېدو راپورونه خپاره شوي وو. فایزر شرکت وای دی وی هوکړې لمخې 95 کمایه د هیوادونو ته په کمه بیه د کورونا ضد ازمیښتي ګولې تولیدوي. د امریکا دغه شرکت پرون ته یو اعلامیه کې وویل چې دا هوکړې ل میډیسن پیشنټ پول په نوم ادارې سره لاسلیک کړی ده. د هوکړې لمخې د ملګرو ملتونو له ملاتړه برخمنه دغه اداره به د کورونا ضد تابلیت تولید کړي. فایزر شرکت د همدې میلادي میاشتې په پیل کې وویل معلومات ښیي چې د خولې لخوا د دغو ګولیو استفاده د کورونا د مړینې 90% خطر کموي. ارمنستان اعلان کړی چې له آذربایجان سره یې د مسکو په منځګړیتوب پر اوربان موافقه کړې ده. پرون له دې مخکې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ګډ سرحد په اوږدو کې د کړکیچ له زیاتېدو وروسته ارمنستان د دې کړکیچ په کمولو کې له روسیې څخه د مرستې غوښتنه وکړه. د ارمنستان دفاع وزارت پرون ماښام په یو بیان کې خبر ورکړ چې د دې هیواد په ختیځ سرحد کې د روسیې په مرسته اوربان ټینګ شوی. په بیان کې راغلی چې په دې سیمه کې په پرونیو نښتو کې لږ تر لږه یو ارمني عسکر ووژل شو خو په مخکینیو راپورونو کې د ارمنستان لوري ته د 15 کسانو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی و. د اوتریش کمونیست ګوند به د ښاروالیو له ټاکنو وروسته د لومړي ځل لپاره د یو لوی ښار د چارو واګه په لاس کې واخلي. د اوتریش په جنوبي ښار ګراس کې د ښاروالۍ په نننیو ټاکنو کې د ایل کې کاهربریا اوس تقریبا قطعي شوې ده. 60-کلنه میرمن کاهربا لومړنۍ کمونیسته سیاستواله وي چې د اوتریش د یو لوی ښار مشري کوي. او د روسیې د مختلطو رزمي ورزشونو ام ام ای لوبغاړی اکمل حاجیف په امریکا کې دی او ډاکټر د وژنې په تور نیول شوی دی. او ویس کلان حاجیف چې پر ټولنیزو رسنیو یې ځان بې واکسینه قاتل بللی، د رسنیو د راپورونو له مخې تورن دی چې د متحده ایالاتونو په اړوند ګوام قلمرو کې د کووید-19 واکسین پر سر د لانجې پر سر ډاکټر میران رابطي په چړوی ډوله وسیلې وهلی او وژلی دی.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
نظر داداش ملګری ملتونه زما په نظر کې وایي
بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي آزادي راډیو ده.
زما نظر دا ده چې ملګری ملتونه په افغانستان کې
میکروفون ستاسو
السلام علیکم د ازادي رادیو د مایکروفون تاسو خبرونه ته موزه نوري اس نوري هرکلی کوم. نن د نومبر ولسمه د محصولانو نړیواله ورځ ده. په دې پلمه په افغانستان کې د محصولانو او زده کوونکو پر ستونزو خبرې کوو. په نړۍ کې دا ورځ داسې مهال منزل کیږي چې په افغانستان کې د محصولانو پر مخ پوهنتونونه او نورې لوړې تحصیلي محصې تړلي او محصلین له نامعلوم برخلیک سره مخامخ دي. د غرض د افغانستان په ډیرو ولایتونو کې له شپږم ټولګي پورته نجونې زده کوونکي هم له زده کړو بې برخې دي. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي د لوړو زده کړو د سیستم د اصلاح او د نجونو د زده کړې لپاره د لازمو شرایطو د برابرولو لپاره پر پلانونو کار کوي او په بشپړېدو سره به محصلان او نجونې زده کوونکي بیرته زده کړې پیل کړي. له محصلانو او زده کوونکو راخوا د پوهنتونونو د زده کړې د بهیر له بندېدو سره ډیری استادان هم له اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. ویل کیږي چې یو شمېر استادانو نورو کارونو ته مخه کړې او یو شمېر هم له هېواده وتلی دي. په ډېرو ولایتونو کې د ښوونځیو د ښوونکو وضعیت هم له اقتصادي پلوه خراب دی، ځکه چې ډېرو څو میاشتې تنخواوې نه دي اخیستې. په دې خبرونه کې بل تاسو واورو چې له څه ډول ستونزو سره مخامخ یاست، د دغو ستونزو د هواري کومه لاره چاره ویني، مسؤولو چارواکو ته څه کول پکار دي او که دغه ستونزه همداسې دوام وکړي په افغانستان کې به د لوستو یا د مسلکي کدرونو وضعیت څه ډول وي، آیا په دې برخه کې رامنځته کیدونکې تشه به جبرانیدونکې وي. د ټلیفونونو شمیرې اعلانوم، کولی شئ چې په دې ټلیفونونو راسره تماس ونیسئ. 00420221125001 تکراروم، 00420221125001 بل شمیره د 00420221125001 دا ورسته شمیره مو د واتس اپ شمیره هم ده. په وړیا توګه را سره کولای سي تماس ټینګي. بیا تکرار هم 00420221125001 دغه راز د اسکایپ لارې هم کولای سي چې را سره تماس ونیسي. رادیو ټکی ازادي مو هم د اسکایپ آدرس ده. د مایکروفون ستاسو خبرونه ده. ز نوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. په پایل کې به د محصولانو د نړیوالې ورځې په پلمه په افغانستان کې د محصولانو او د زده کوونکو د وضعیت په اړه هغه راپور ته غوږ شو چې زموږ خبریال چمتو کړی دی. لکه څنګه چې مخکې مو وویل، په افغانستان کې په ډیرو ولایتونو کې تر اوسه له شپږمو ټولګیو پورته نجونې نشي کولی چې ښوونځیو ته لاړې شي او په د هیواد کې د غراز د محصلینو پر مخ هم پوهنتونونه او د لوړو زده کړو موسسې تړلې دي. نور به په دې راپور کې واورو.
زموږ ښوونځي په زوره تړلې دي
پرته له هیڅ دلیله. پوهنتون بند دی.
ښوونځی زموږ لپاره زموږ ژوند کې هر څه وو.
تعمیر هم نه لرو. کتابونه او لابراتوار نور اسانتیاوې ټول سره ټکنې دي. مشکلات سره
تاکید شي په افغانستان کې د زرګونو زده کوونکو او محصلانو د زړه خبره وي چې دلته سوتنه استازولي کوي. هغه چې د بشري پیړۍ تر ټولو په دې پرمختللي زمان کې ژوند کوي، خلای هم د زنیو پر مخ خوانځي او په هنتون تړلې او ډیر شمیري لا کتاب او قلم هم نه لري.
او د خوانځي تړل خو په مونږ غلوې ظلم دی.
مسکا د ننګرهار اوسیدونکي ده. سکال اووم ټولګي ته بریالی شوه. وایي د امیدونو په نوي پړاو یې پل کې خود خونه خبر لدی چې د علم دروازه به یې پر مخ تړل کېږي.
حیرانه یو چې یا دوی به موږ ته اجازه راکړي او یا به یې رانکړي. موږ به داسې چپ کېنه نو خپل غږ پورته کوو. څونه چې مو له وسې کېږي غواړو چې نړیوال زموږ دا غږ واوري او د هغوی څخه دا مرسته غواړو. دا ظلم دی په موږ نه کوي چې ښوونځی دې تړلی پاتې شي.
یسرا په نه امنه لوګر کې تر دوه میاشتو وړاندې هم ښوونځي ته تله او په یولسم ټولګي کې یې زده کړه کوله، خو اوس په کور ده. وایي پر ذهن یې د ښوونځي بندېدو ډیره بده اغیزه کړي.
کله چې ښوونځی بند سوی داسې کله کله داسې فکر کوم چې زندان کېمه، ځکه نه درس شته، نه ملګري شته چې زه ووینم، او موږ پرته له ښوونځي نه داسې یو ډېر ښه ځای راحته ځای چې هلته ټولې نجونې وي، ښځې وي، بل ځای موږ نسو لیدلی چې هلته لاړ شو د درس لپاره یا درس وایي.
واک ته د طالبانو له رسېدو سره سم ښوونځي او پوهنتونونه وتړل شول، خو موده وروسته د دوی حکومت تر شپږم ټولګي نجونو او هلکانو ته د زده کړو اجازه ورکړه. په دویم ګام کې د هلکانو منځني ښوونځي پرانستل، خو لا هم په اکثریت ولایتونو کې د نجونو پر مخ متوسطه ښوونځي بند دي. د طالبانو حکومت وایي د نجونو له زده کړو سره ستونزه نه لري، خو د ښوونځیو د بندېدو په اړه یې منطقي دلیل د زده کړو لپاره د اسلامي او افغاني چوکاټ برابرول دي. داسې مهال چې په ټول افغانستان کې د نجونو او هلکانو ښوونځي سره جلا دي او تر خوا نجونې په یو ځانګړي یونیفورم کې چې حجاب ته ورته دی ښوونځیو ته ځي. که څه هم د افغان زده کوونکو لپاره د ښوونځیو بندېدل یو لوی خنډ دی، خو ډېرې نورې ستونزې هم شته چې دوی د زده کړو په بهیري منفي اغېز کړی. فرید د غزنی د ګیلان ولسوالۍ د پیر محمد خان لیسې د یولسم ټولګي زده کوونکی دی. هغه سیمه چې له وړاندې جګړو په پوهنیز بهیر ډېر بد اغېز کړی دی، وایي له مخکې یې لا کتاب، لابراتوار او د زده کړو لپاره ډېر وسایل نه لرل، خو اوس دا ستونزې یو په دوه شوي.
هیڅوک هم باور نه دی سبب مو بیا په دې سیمه کې راټولیږو که نه راټولیږو، سبب بیا مو استاد ولرو که بیا ونه لرو. خو استاد هم باور نه دی سبب بیا راسي هم د پرون یادین په ځای باندې موږ ته مخکې په سیمه کې ودرېږي او درس راته ووایي.
فرید د دې بې باورۍ لامل د ښوونکو پر وړاندې د نوي حکومت نه پاملرنه او د هغوی د معاشاتو ځنډېدل ښيي. که څه هم یونیسف ژمنه کړې چې د افغان ښوونکو معاشات ورکوي، خو په یو شمېر ولایتونو کې لا هم د ښوونکو د څو میاشتو معاش نه دی ورکړل شوی. خو داسې مهال چې د پوهنې وزارت د بودیجې د کمښت له ستونزې سره مخ دی او بهرنۍ مرستې هم بندې دي، د راتلونکو کلونو لپاره د کتابونو د چاپ، د ښوونکو د معاش او ښوونځیو ته د اړینو توکو د استولو لپاره د دې وزارت پلان څه دی؟ د طالبانو د پوهنې وزارت ویان نظر محمد عرفان ازادي راډیو ته وویل د ښوونکو د زمري میاشتې معاش ورکړل شوی او د پاتې دوو هغو به هم ژر ورکړل شي. دی د کتابونو د چاپ په اړه د هغو پروژو یادونه کوي چې مخکینی جمهوري نظام په کار اچولی او ژر به یې چاپ شوي کتابونه افغانستان ته راولېږدول شي.
د کتابونو په حق کې د ملل متحد او د ځینو نورو سازمانونو مرسته د پخوا سره هم وه، لکه اوس زموږ 10 میلیونه یو پروژه ده د کتابونو دغه یو سیټ په غاړه اخیستې وه.
که څه هم اوس مهال یو ډېر شمېر ښوونځي بند دي، خو د جمهوري نظام له ړنګېدو وړاندې یعنی د 1400 کال په لومړیو کې د پوهنې وزارت د مسؤلو چارواکو لخوا ازادي راډیو ته د ورکړل شویو معلوماتو پر بنسټ په افغانستان کې 1 میلیونه ماشومان ښوونځي ته تلل چې له دې شمېر یې څه د پاسه 3 میلیونه نجونې وي. همدا ډول 14500 ښوونځي پرانیستي وو چې پکې 170000 ښوونکو زده کوونکو ته زده کړه ورکوله، چې په دوی کې 13% ښوونکي ښځینه وي. خو د 1 میلیونه ماشومان له ډلې 40% یې د زده کړو لپاره یا ښوونځی نه درلود یا هم ټولګي. واکه د طالبانو له رسېدو سره یو هیله دا وه چې کېدی شي په هغو سیمو کې هم بیرته ښوونځي پرانیستل شي چې کلونه کلونه د جګړو له امله تړلي وو، خو لا په دې برخه کې کوم ښه خبر نشته. دا برخلیک یوازې د ښوونځي د زده کوونکو نه دی، بلکې له درې میاشتو راهیسې ټول دولتي پوهنتونونه هم تړلي دي. کمال الدین سپان د کندهار پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي محصل دی. د زده کړې د پای لپاره یې پاتې شوې یوه میاشت یو کال ته په غزیدو ده، خو لا هم د پوهنتون د پرانستل کېدو هیڅ خبر نشته.
د لوړو زده کړو وزیر څو ځلې ویلي وو چې ډېر ژر به پوهنتونونه فایل، خو لا هم پرته له هیڅ دلیل، پرته له هیڅ ستونزې ویلو یا ښکاره کولو پوهنتونونه بند دي او دغه حالت دغسې نامعلومه دوام کړی دی.
په افغانستان کې 9 دولتي پوهنتونونه شته چې اوس یې دروازې تړلي. تر خوا 129 د لوړو زده کړو خصوصي مؤسسې یا پوهنتونونه شته، خو دوی د فعالیت اجازه لري. د لوړو زده کړو وزارت د پوهنتونونو د تړل کېدو دلیل د زده کړو لپاره د شرعي چاپیریال برابرول ښودلي. خو دا چې د دې چاپیریال د برابرېدو لپاره څومره نور وخت اړتیا ده او کله به پوهنتونونه پایل شي تدی وزارت وائن احمد تقی دی پختونو تا د جواب ویلو لپاره لژمنو سره سره خبرو ته حاضر نشو. خود ناهیلی په دې ګرجن حالات کې د قلملار ټولنې مشر متی الله ویسا د افغان زده کوونکو د زده کړو د پایل ناره لا هم پورته ساتلی او له دوی سره د مرستو لپاره ولایت په ولایت ګرځي. هغه له طالبانو غواړي چې زده کړې او زده کوونکي لومړیتوب وګڼي.
د پوهنې بهیر د پرمختګ لپاره باید ښوونکو ته په خپل وخت معاش ورکول سي. په ټولو هغه سیمو کې چې شل کلونه ښوونځی نه و، د جګړې له امله هلته ښوونځي بند و یا هیڅ په تشکیل کې نه و، هلته باید ښوونځي پرانستل سي. او د افغانستان ټولو سیمو ته، د هر ولایت او هر کلي ته د ښوونځي لپاره کتابونه واستول سي، او په هر کلي کې په هر سیمه کې ښوونځي ده دا وی د ضرورت مطابق باید د ښوونکو تشکیل ورکول سي.
د نوومبر ولسمه لتیرو اتیا کلونو راهیسې د زده کوونکو دوره ځپونه منځل کیږي. دا ورځ د اروپا په تاریخ کې د دویمې نړیوالې جګړې لپاره وړاندې په ځان پسې یوه اوږده کیسه لري.
د کیسې یادونه به وکړو، خو په تفصیلي راپور کې مو په افغانستان کې د محصلانو، د زده کوونکو، د استادانو، د پوهنتون د استادانو او دغه راز د ښوونځیو د دغه راز ښوونکو د ستونزو په باب واورېدل. نن د نومبر ولسمه د محصلانو نړیواله ورځ ده. خی پوشه چې دا ورځ ولې نومول شوې ده؟ 1990 کال چې د چک جمهوریت د پخوانی نازی جرمنی نازی ځواکونو لخوا اشغال شوی و د چک جمهوریت په پلازمینه پراګ کې د پوهنتون محصلینو د دغه اشغال په وړاندې اعتراض کوي، او چې د دغه اعتراض په وړاندې جرمنی نازی ځواکونه هم وسلو ته مخه کوي. یو شمیر محصلان وژني او دغه راز شاویل کېږي. 1200 محصلان هم د شاقه کارونو کمپونو ته لېږدوي. له هغه وروسته پتیل شوی نړیوالې ټولنې چې دا ورځ د محصلانو د ورځې په نوم هر کال ولمانځل شي. د خبرونه ته مو یو میلمه ته هم بلنه ورکړې ده، د کابل پوهنتون استاد او دغه راز د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت پخوانی ویان حامد عبیدی هم را سره وصل دی. عبیدی صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست.
سلامونه تاسو ته او تاسو اوریدونکو ته.
کور ودان چې په دې خبرونه کې مرا سره ګډون وکړ، البته خبرونه د مایکروفون ستاسو یعنی د اوریدونکو لپاره ده. یو ځل بیا مخکې له دې چې خبرې پیل کړو، د اوریدونکو ته بیا هم د ټلیفون شمیرې اعلانوم چې را سره تماس ونیسي. کیدای شي چې دوی هم ځینې پوښتنې له تاسو وکړي، ځکه چې مخکې د لوړو زده کړو د وزارت د ویان په توګه مو هم دنده ترسره کړې او هم د کابل د پوهنتون استاد پاتې شوی یاست. قدرمن اوریدونکو، دغه ټلیفونونه در سره یادداشت کړئ: 0042022111 بل شمیره ده چې د واتس اپ شمیره ده 0042022111201. دغه راز د سکایپ لاري هم کولای شي چې را سره اړیکه ټینګ کړي. رادیو ټکی ازادي مو د سکایپ ادرس ده. عبیدی صاحب، دغه اوسنۍ وضعیت تاسو څه ډول ارزوئ؟
بسم الله الرحمن الرحیم. په لومړي سر کې د مسؤلانو د نړیوالې ورځ له امله ټولو درنو محصلینو ته او زده کړانو ته مبارکي وایم. د لوړو زده کړو او د پوهنتونونو په مجموع کې د مکاتبو د وضعیت په هکله که څه هم تاسو په تفصیلي ډول په راپور کې پرې بحث وکړ، خو زه فکر کوم چې د پانتونونو د نه پرانستلو یو دلیل دا ده چې د اسلامي امارت د اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی. د دې تر څنګ ګڼ شمېر کادرونه د افغانستان څخه وتلي دي. د کابل پانتون څخه چې زه خبر لرم، مثلا ګڼ شمېر پانځیو کې تر 500 استادان اوس نشته، بهر ته تللی دي. د دې تر څنګ په ځینو نورو پنځیو کې 30% استادان دي چې هیواد پریښی او بهر تللي، او دا لویه ستونزه ده د پوهنتونونو د پرانستلو لپاره. که استاد په صنف کې نه وي یا استاد دغه تکمیل نی بیا څنګه دوی نصاب تکمیلی او خپل درسونه تکمیلی دا یو ستونزه ده. د دې تر څنګ اقتصادي اړخ مې درته وویل، د اقتصادي اړخ دوی د ستونزو سره مخامخ دي، ماشونه نشي ورکولی، بودیجه ورته نه لري، او تاسو عملا ګورئ چې دغه دوه درې میاشتې کېږي نه استادانو ماش اخیستی نه هم د معرف ته ماش نه ده ورکړی، او لوړو زده کړو وزارت د پوهنتونونو استادانو ته ماش نه ده ورکړی. دا دویمه ستونزه. درېیمه ستونزه، زه فکر کوم چې دوی خپلمنځي ستونزې هم لري، په دې معنی چې د نجونو د ورتګ پاکله تر اوسه دوی کوم تفاهم ته نه دی رسېدلي. که څه ریپورت کې تاسو یادونه وکړه د اسلامي چاپېریال اړخه، فکر کوم چې چاپېریال محصلینو ته او نجونو ته جوړ دی، پانتونو مکاتب خو مطلق جدا دي، پانتونونو کې فضا دوی کولی شي ډېر په سادهګۍ صنفونه سره جلا کړي، مثلا د نجونو صنفونه جلا شي، د هلکانو صنفونه جلا شي، بیا دا بله ستونزه رامنځته کوي. کله چې دوی صنفونه جلا کوي باید استادان ډېر وسي، په حال کې چې ګڼ شمېر استادان له بده مرغه ګڼ شمېر نه شو ویلی، خو یو شمېر استادان دنده خوشې کړې د افغانستان څخه بهر تللي. اوس که دوی چیرې صنفونه سره جلا کړي، نو مثلا فکر وکړئ یو پنځه کې چې شل استادان و باید حداقل دېرش یا څلوېښت استادان اوسي، چې مثلا یو سن دوه سن چې کېږي خو استاد ورته اړتیا ده، استاد باید زیاتي که نه، نو دا یو غټه ستونزه ده چې دوی له دې عمله هغه صنف هم اوس مهال حداقل جلا کولی نه شي. د دې تر څنګ دا تخنیکي ستونزه ده چې دغه تخنیکي ستونزه په مجموع کې د نظام په وړاندې خنډ جوړ کړی، او اصل خبره زه فکر کوم چې دوی خپل منځ کې تر اوسه داسې توافق ته نه دي رسېدلي چې د نجونو په وړاندې دروازې پرانیزي که نه. تر شپږم صنفه پورې توافق ته رسېدلي چې دروازې پرانیستل شوي، خو تر دولسم صنفه او د پوهنتون دروازې چې د نجونو ته خلاص شي که نه شي، فکر کوم تر اوسه دوی خپل منځي ستونزې لري او کوم تفاهم ته نه دي رسېدلي.
بله، تاسو د ستونزو یادونه وکړه، خو دغه خلا چې اوس رامنځته کیږي کله چې محصل له خپلې زده کړې بې برخې کیږي یا زده کوونکي، دا به دغه خلا بیرته جبران شي؟ افغانستان کډرونو ته ضرورت لري، مسلکي کډرونو ته ضرورت لري، پوهنتونونه هم د دې لپاره ایجاد شوي چې د ټولنې د مختلفو اړتیاو د پوره کولو لپاره مسلکي کډرونه وروزي. فکر کوي چې کچېرې دا ستونزه همداسې دوام وکړي، موږ به له غټې بلې لویې ستونزې سره مخامخ نه شو؟
بالکل، زه موافق یم. ګورې، له تېرو تقریبا یو نیم کال را په دې خوا موږ د ستونزو سره مخامخ یو، په دې معنی کله چې کورونا راغله، کورونا له وجې پوهنتونونه رخصت شول، مکاتبو دروازې وتړل شوې، د یوې مودې لپاره درسونه آنلاین شول. که څه هم موږ آنلاین درسونو لپاره نوی بنسټ کېښود، خو نوې تجربه به د افغانستان لپاره په هغه رقم چې باید آنلاین درسونه ورکړ شوي وای، متاسفانه درسونه ډېر مؤثر نه وو، او دا د محصلینو د هغه زده کړې باندې بېله شکه چې اغیزه کوي. یعنی موږ د یو نیم کال په دې خوا دغه ستونزه لرو. د جمهوریت په دوره کې موږ مثلا دوه سمستره تقریبا که مبالغه نشي، موږ محصلینو ته ارتقا ورکړه، په دې خاطر چې یوازې د آخر څلور هفتو کې موږ د دونه یو تجدید درس مو ورته ورکولو، بیا ورڅخه مو یو امتحان اخیستلو چې دوی راتلونکي صنف ته ارتقا وکړي. یعنی ستونزه هغې وخت کې، خو هغه ستونزه جلاوي پاکله چې بحث وکړو، هغه ډېر ژور بحثونه دي چې ولې مثلا امکانات کم وو، مثلا د آنلاین زده کړو لپاره انټرنیټ نه و، برف نه و، دا ستونزه وي. یعنی د یو نیم کال لپاره دې خو موږ دغه ستونزه سره مخامخ یست. اوس چې واک امارات اسلامي اخیسته، دا ستونزه لا هم زیاته شوې ده، دروازې مکمل پوهنتونونو تړل شوي دي. تاسو فکر وکړئ چې پوهنتونونه د یو هیواد کادرونه تربیه کوي، او تاسو هغه دروازې چې د هیواد کادرونه ورته روزل کېږي هغه تړئ، نو د راتلونکي لپاره څنګه موږ امیدواره اوسو، او څنګه حداقل موږ د راتلونکي لپاره خوشبینه اوسو؟ دروازې چې کله تړل کېږي، په دې معنی چې د پوهې او د رڼایي مخه نیول کېږي، او دا د افغانستان دغه راتلونکي نسل، ګوره، یو خو هغه کادري روزنه ده چې متاسفانه هغه په ټپه درل کیږي. د دې تر څنګ تاسو فکر وکړئ چې د محصلین د رواني لحاظ څومره تر فشار لاندې دي. یعنی تاسو چې دروازه چې د محصل په وړاندې تړل کیږي د محصل د رواني لحاظ مطلق تر فشار لاندې دي. له همدې امله ګڼ شمېر محصلین تاسو شاید په دې اکلم راپور تیرو ورځو کې نشر کړی وي. یو شمېر محصلین هم په دې لاټه کې دي چې افغانستان څخه ووځي او یو شمېر محصلین وتلي دي. نو زه فکر کوم چې امارات اسلامي باید دې موضوع ته متوجه شي او ژر تر ژره د دې ستونزې مخه ونیسي. که څه هم متاسفانه ځینې چارواکي هلته د پوهنتونونو د زده کړیالانو په هکله او کوم محصلین چې په تېرو شلو کلونو کې روزل شوي مثبت فکر نه لري. په دې معنی چې تاسو د لوړو زده کړو د وزیر خبرې مو په یاد دي حتما چې دوه تقریبا یو نیم میاشت مخکې ویلي وو چې کوم کسانو چې تېرو شلو کلونو کې افغانستان کې زده کړې کړي د ځونه تمه نه کېږي. دا څه معنا لري؟ دا معنا لري چې دوته هغه محصلین چې د جمهوریت په دوره کې زده کړه کړې ده، مکتب لوستلی، پوهنتون لوستلی، دوته هېڅ ارزښت نه لري. او دوی هڅه دا ده چې په یو ډول د پوهنتونونو او مکاتبو باندې فشار راوړي او په خپل تابع او په خپل سیستم مکتبونه او پوهنتونونه عیار کړي.
وبیدې صاحب کور ودان اوریدونکو ډېر ټلیفونونه کوي، ګومانم چې اوریدونکو به هم خپل نظریات لري او کېدای شي یو شمېر اوریدونکو ځینې پوښتنې هم مطرح کړي. تاسو مسؤل چارواکي پاتې شوي وي د لوړو زده کړو د وزارت پخوانی ویاند او د غرض د کابل پوهنتون د ژورنالیزم د پوهنځي استاد. اوریدونکو په لاین کې د برواخلو ځان راوپیژنې او له کوم ځای متماس نیولای؟
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام، څوک او له کوم ځای متماس نیولای؟
زمان محمد الله همدرد دی کندهار ولایت څخه تماس نیول.
همدرد صاحب خبرونه ته خره خلاص خپل ماسل یاس کنه یاس یا استاد یاس کومه دند لري نه لري؟
بل یو چې خپل هم ماسل ما فور دی کوم استاد به زم نن ځا کوم.
ها دی پروگرام موضوع ما ورېدل تر اوسه پوری مو هغه خبرې چې پدې څه پوښتنه لري، کوم نظر لري، ولې دغه وضعیت رامسته شوی دی ستاسو نظر غواړو وورو.
لمړی خود افغانستان ټول دولتي او خصوصي پوهنتونونو محصلینو ته د ورځې مبارکي وایم. د فاکټ یو کې چې دغه وروستي حالات پای ته ورسېږي، دغه اوس کوم حالات رامنځته شوي دي، رښتیا هم دا ډېر د اندېښنه وړ دي. قسم زه خپله په خصوصي پوهنتون کې زده کړه کوم. زموږ پوهنتون شروع دی د عمل ادامه لري، خو دولتي پوهنتون زیاتره محصلین تقریبا د کندهار پوهنتون چې د لږ زره په شاوخوا کې محصلین لري، هغه د زده کوونکو د محصلینو پر مخ باندې تړلې دي.
تاسو چې نورو محصلانو سره خبرې کوئ، هغه چې به برخلیک دي، څه ډول احساس لري محصلان؟
ډېر ناهیلي دي. حتی داسې محصلین شته چې تقریبا پنځم شپږم سمستر کې دولتي پوهنتون کې خپل قریبان ما خبرې ورسره کړې دي. هغه تا وایي چې شروع هم سي مرز زلنه شو چې د پانتون ته ورسو دا انځر پر خپل سره دی وي د زده کړو هغه قدر چې کم دي کم سوري. مثلا سو ورځې مخکې د ورځې په محترم وزیر صاحب دا کوم خبرې وکړې دي، ډېر خلک نه هېږي کړل. حتی داس کسان چې وایي پانتون شروع هم سي مرز زلنه نور ته شو چې ورځې کا وسته نوي کوم دندې دي. هغه زړه کسان یې زړه کسان دی ورته ټولې هیڅ کې او د نوي دغه خونو بیا دی پانتون او د ته یو بار نو کول کیږي. بس دنی درسونه مدرسه ویلی هغه به روزه پکې او دا درسو ته نو ماشلین سرچما کم د دې کړي دي کم سره زیدلې هم ډیر نه هلي د ورنه حالت څخه.
زموږ میلمه د کابل پوهنتون د ژورنالیزم د پوهنځي استاد حامد عبیدی او د غراس چې د افغانستان د لوړو زده کړو د وزارت د ویان په توګه یو موده دنده تر سره کړې. زموږ میلمه د کوم پوښتنه لري ترې کنه؟
د دې څخه کوم د خپل ډیر شنو ځات اشاره وکړل. رښتیا هم لکه د څنګه وویل دغه د اغېست داس پښتنه نه لرم، ځکه د یو څه وظیفه هم نه دی او د پوهنتون معلومات هم نه کیږي چې څه وخت به پرانستل شي. د څه داس خاص پښتنه نه لرم. استاد راپور څخه د مخ خبرو څخه د ډیر خبر
د لوړو زده کړو وزارت د چارواکو د طالب چارواکو سره مونږ هڅه وکړه چې تماس ونیسو، خو تماس مشکل دی. لکه په راپور کې مو هم واوریدل چې غوښتل مو چې دوی نظر واخلو، خو څوک خبرو ته نه حاضرېږي. په هر صورت پخپلو کې به سره خبرې کوو او دا درد به سره سره شریکوي یو بل سره. ډیر کور ودان چې خبرونه کې مو را سره برخه واخیسته هم درس له کندهار یو بل اوریدونکو هم دا د بم را واخلو مهرباني ځان رو پیژنې او کوم ځای تماس نیولای. بلې مهرباني د مایکروفون ستاسو خبرونه ده ازادي راډیو ده مهرباني. ازادي راډیو ده مایکروفون ستاسو خبرونه ده مستقیم ستاسو غږ خبريږي څوک او کوم ځای تماس نیولای.
سلامونه مې معنی ته ویل چې تاسو خپل خو سي او درنه او دغه کې هر کوم روغ جوړ د ژوند پر ناخوال بل لا سي سي مجرم د ننګرهار ولایت دی او تن شخصي البته شخصي په هنتون د قضا او سرنوري څنګه محصله د حقوق فوندي
کور ودان چې سره تماس مو وونی و تاسو حالته روس چې پونتون خصوصي تاسو پونتون خو به نیوی تړل شوی ځکه چې دولتي پونتون نه تړل شوی
او تر هر څه د مخه خو د محصل د نړیوالې ورځې مبارکي د هوار ټول پاتلن ته وړاندې کوم لا نه ورس لکه څنګه چې موږ ګورو د درې میاشتې چې نظام وړاند شو د جمهوریت د امارت نظام باندې څه شنو د دولتي پونتون نه ټول باندې خو شخصي پونتون نشته تګ راتګ کوو زو ورځې
تاسو چې شخصي پونتونونو ته ځئ دا دولتي پونتونونه چې تړل شوي دي ستاسو د زده کړې په بهیر باندې کوم اغېز کړی دی که نه دی کړی؟ مثلا تاسو به نور همصنفیان لرئ نور همصنفیان به لرئ او هغوی به پونتونونو ته نه ځي؟
زموږ د زده کړو په بهیر کې خو ډېر منفي اغېز شوی دی. یعنې چې موږ ګورو په پوهنتون کې شاوخوا زموږ د خپل پوهنتون همداسې یوازې زموږ د پوهنتون نه ننګرهار کې شاوخوا د ټول شخصي پوهنتونونو هر پوهنتون کې 50% د محصلین کم شوي دي.
څه ډول احساس کوي تاسو کله چې په خپلو کې سره راټولېږئ او خپلو کې سره تماسونه نیسئ؟ څه وایي؟
یعنی موږ محصلین کوټو څنګه نه چې خو په جمهوریت کې په کومه روحیا پوهنتون ته تللو کومه هدا فنځان ته ټاکلی وو په کومه روحیا او هیلو تللو و تا هغه هیلې موږ بایللې دي ځکه چې په آینده کې زموږ لپاره د دې تضمین څه کې آیا دا هم تک ته به موږ دوام ورکولی شو او کنه؟ آیا به آینده کې موږ ته د زده کړې کار همدارنګه پرمختګ تضمین وي او کنه؟ همدې همدغه ستونزې دي مشکلات دي ناهیلي ده چې ټول انجینې ورسره مغوي.
کور ودان مجده چې له ننګرهار مو له موږ سره تماسونه وو عبیدی صاحب دا څنګه دولتي پوهنتونونه یا دولتي نور لوړ تحصیلي مؤسسي تړلی او خصوصي پرانستی دي ولې د لوړ زده کړو وزارت ولې خصوصي پوهنتونونو ته اجازه ورکړې او دولتي ته نه؟
زه فکر کوم د خصوصي پوهنتونونو مسله یو اندازه جلا ده په دې دلیل چې هغه باید ټاکس ورکړي د ځای کرایه ورکړي نور مصارف لري پانتونونه او دا مصارف خو پانتونونه د محصل د فیس څخه راټولوي نو چې د محصل فیس نه پانتون څنګه خپل هغه مصارف پوره کړي نو فکر کوم دا هغه د خصوصي پانتونونو سره تفاهم کړی چې دروازې پرانستل شوې د خصوصي پانتونونو د محصلینو په وړاندې خو لکه څنګه چې د خوراکم یادونه وکړه لوې ستونزه دا ده چې حتی خصوصي پوهنتونونو کې تر کوم ځایه پورې چې زه هم خبر یم محصلین لکه پخوا غوندې په لیوالتیا نه راځي او شمیر د محصلینو کم شوی. یو دلیل دا ده چې محصلین فکر کوي چې که چېرې موږ زده کړې وکړو او نظام اسلامي امارات وي موږ ته به د کار زمینه دلته مساعده شي یا نشي. دا یو سوال دی په دې خاطر چې کله چې امارات وخت ترلاسه کړ ګڼ شمېر هغه کسانو چې په تېرو شلو کلونو کې زده کړې کړې وې او د افغانستان کادرونه وو دوی بیکاره شول او خپل وظیفې له لاسه ورکړې یا ماجر شول نور هېوادونو ته لاړل یا په کور ناستي او دا یو غټه ستونزه ده. زه فکر کوم چې دا فکر د امارات اسلامي دا فیصله یو له هغو بدو فیصلو څخه ده چې راتلونکي به دوی د ګڼو ستونزو سره او ګواښونو سره مخامخ کړي ځکه چې دغه تېرو شلو کلونو کې کوم محصلین او خو محصلین او متعلمین چې روزل شوی دي دا د دې هیواد د دې هیواد هغه ور باندې پانګونه شوی او د راتلونکي لپاره ورته ډېره هیله مندي وه. خو دغه هیله مندي اوس متاسفانه دوی داسې چلند وکړ چې گنش میره مجبور کړل چې هیواد پریدي او گنش میره په کور ناستی او دا بد اغیزه کړی د مسئلونو د اوسني مسئلونو باندې. دویم شاید فکر وکړي چې که چېرې موږ زده کړو ته ادامه ورکړو راتلونکی د موږ روښانه نه دی او که دلته پات شو موږ ته د کار زمینه بینی د استخدام زمینه بینی دا یو رقم اندېښنه د مسئلونو او د ځوانانو ترمنځ رامنځته کړې ده. اوس هم سردو وخت دی. زه فکر کوم که چېرې اوس هم اسلامي امارات غواړي چې حداقل دغه روحیه بیرته راژوندۍ کړي هغه پخوانیو کادرونو ته متخصصینو ته دوته د پرزام کې ځای ورکړ شي دوته د ارزښت ورکړ شي. لکه چې پخوا ګوره کادرونه متخصصین په ټوله نړۍ کې متخصصین د هغه هر نظام چې بدلون کوي سیاسون بدلون کوي متخصصین بدلون نه کوي. متخصص هغه خپل تخصصي کار کوي. خو متاسفانه دوی هغه متخصصین هم دوی داسې فکر کوي چې متخصصین د جمهوریت یو برخه ده په هلکه چې متخصصین په هر نظام کې خپل کار کوي خپل هغه کار مخته وړي او هدف یې د خدمت د ټولنې ته هدف یې د کار د ټولنې ته خدمت کول دي. خو له بده مرغه دغه منفي روحیه رامنځته شوې او دا د نوي مسئلونو باندې متاسفانه بد اغیزه کوي.
عبیدی صاحب تاسو مخکې ویلو چې ډیر وخت نه لري په دې خبرونه کې یو پوښتنه هغه دا چې تاسو دغه د راتلونکي د کدرونو یادونه وکړله او محصلان د دې لپاره روزل کیږي چې د ټولنې مختلفو هغه غوښتنو ته اړتیاو ته ځواب ووایي په مسلکي برخه کې. په تیر حکومت کې هم ډیر انتقادونه دا وو چې یو محصل چې درې کاله یا څلور کاله درس وایي له پوهنتون نه فارغیږي ډیر بیکاره وو. تقریبا 80% ځوانه طبقه محصلان بیکاره ول. یعنی په هغه وخت کې هم دغه لویه ستونزه وه. یا که تاسو موافق یاست چې د افغانستان د ټولنې د اړتیاو سره سم هغه کادرونه یا هغه مسلکي کسان چې باید روزل شوی وي ونه روزل شول، په ډیرو برخو کې ممکن ډیر کسان روزل شوی چې په افغانستان ورته اړتیا نه درلوده، که څنګه؟
په ځینو برخو کې یو موافق یم، خو په مجموع کې زه موافق نه یم. ګوره په تیرو شلو کلونو کې موږ خیلی سړونه درلوده، ډیر کادرونه وروزل شول او متخصصین وروزل شول. ګڼ شمېر مسئلین شاوخوا یو وزاره افغان مسئلین بهر ته لاړل، زده کړې وکړې، بیرته افغانستان ته راستانه شول. په بیلابیلو برخو کې دوی زده کړې کړې وې، تر مستری تر کچې، تر ډاکټرا تر کچې، او د افغانستان په نظام کې کار کاوه. دا منم در سره چې په پخواني نظام کې فساد و، په پخواني نظام کې هغه خپل منځنۍ هغه ستونزې وې. کله کله نه چې اکثرا هغه حقدار ته نه ورکول کېده. کوم کسانو چې زده کړې کړې وې مستحق ول، هغوی هغه مهمو پوستونو کې نه ګمارل کېدل. هلته ځینې هغه کړی وې چې خپل مشخص کسان پوستونو ته وړاندې کول. خو دا په مجموع کې، یعنی دا مجموعي هغه مهمو مثلا توقیعو لپاره دغسې ستونزه وه. خو دغه د درېیم بس نه راښکته څلورم بس، پنځم بس، شپږم بس، اووم بس، دغو بسونو لپاره به رقابت کېده. هلته اصلاحات اداري کمیسون و، دغه ځوانانو ته د کار زمینه مساعده وه، دوی به راتلل، استخدامېدل. او حداقل دغه ځوانانو کسان یو شمېر کسان به وزګاره پاتې کېدل، حتی بهر ته د مزورۍ لپاره تلل. خو بیا هم دغه لیوالتیا یې درلوده خپل راتلونکی په نظام کې په څه کې لیده چې اقل ما راتلونکی روښانه دی، که زه درته درس وایم د کار زمینه راته مساعدېږي، یا کلاسی په خلم بهر ته ځم، یا مثلا یو شخصي کار شروع کوم. خو دغه ناهیلۍ چې اوس رامنځته شوې،
بله، په هغه وخت کې دغه نه و،
بله، دغه ناهیلۍ تر دې کچه پورې نه وې.
یعنې
یو شمېر ځوانانو داسې فکر کوو چې مثلا که چېرې زده کړې وکړو، شاید هغه بس ته چې یا مثلا هغه موقف ته چې زه غواړم ځان ورسوم، دا بل ستونزمنځه وي، په دې خاطر هلته فساد دی. خو دا سوال په ذهن کې نه رامنځته کېده چې ما ته به کار زمینه مساعده نه وي، ما ته به د یو پردي په سترګه لیدل کېږي، ما ته به د یو چا په سترګه لیدل کېږي چې زه نظام په درد نه لګېږم. دغه سوالونه د ځوانانو په ذهن کې نه وو. دغه سوالونه د ځوانانو په ذهن کې پیدا شوي.
مننه کور ودان د کابل پوهنتون استاد او د غرض د افغانستان د لوړو زده کړو د وزارت پخوانی ویاند حامد عبیدی چې په دې خبرونه کې مراسم را ګډون وکړ. کور مو ودان. بلې قدرمنو اوریدونکو، د مایکروفون ستاسو خبرونه ده. نن د نومبر 18 د محصلانو د نړیوالې ورځې په پلمه په افغانستان کې د محصلانو او زده کوونکو پر ستونزو خبرې کوو. یو بل اوریدونکو هم راسره وصل دی، مهرباني ځان راوپیژنئ او له کوم ځای تماس نیولی.
السلام علیکم، امان الله مرخیل یم، د میدان وردګ ولایت نیم تاسو اړیکه نیولې.
بله عمر خیل صاحب، خبرونه ته خراغ لاست. بحث مو تر اوسه اوریدلی دی؟
مننه ژوندی اوسئ. یو څه بحث هم تعقیب کړی و. بله،
خپله محصل یاست، استاد یاست، که څنګه؟
زه ښوونکی یم، د تخنیکي مسلکي زده کړو د ادارې اړوند یو انسټیټیوټ کې.
په میدان وردګو کې؟
بله، او ډاکټر عبدالوکیل کسی رشتوی انسټیټیوټ.
خاخه د دې د زده کړې له مرکز څخه خو موږ راپورونه درلودل چې ډېر شمېر کسان فارغ شوي دي. په کومو برخو کې تاسو دغه زده کوونکي روزلي دي؟
بله، دا انسټیټیوټ تقریبا د لسو کلونو تېرېدو سره مختلف برخو کې محصلین ټولنې ته وړاندې کړي دي. ویتردري ده، زراعت ده، اقتصاد ده او کمپیوټر ساینس څنګه.
په ډېرو دغو برخو کې چې تاسو دغه اوس یادونه وکړه، خو افغانستان ورته اړتیا لري که د افغانستان کې هر اداره راځي اوس که طالبان راغلي دي. ویترنري کې ورته کدرونو ته ضرورت شته ده، په نورو کې چې تاسو یادونه وکړه ضرورت شته ده. تاسو څه ډول دغه وضعیت ارزوي؟ آیا دې ته هیله من یاست چې بیرته به دغه انسټیټیوټ پرانیستل شي؟
لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، بله، په دغو ټولو برخو کې چې دا مسلکي څانګې دي او افغانستان ډېر ضرورت ورته لري. افغانستان خو یو زراعتي هیواد هم ده، هم په زراعت کې او هم په ویترنری کې، همدارنګه په کمپیوټر ساینس کې. زه خپله د کمپیوټر ساینس څانګې استاد یم. نو دې کې افغانستان ډېرو مسلکي کادرونو ته ضرورت لري، ځکه اوس دا ټیکنالوژي سره یو ځای کېږي او د ټیکنالوژۍ له نظره یو وروسته پاتې هیواد ده. نو حتما ورته ضرورت لري. خو موږ چې دا کومې خبرې اورو له میډیا نه او له دغه مسؤولو کسانو نه، هم محصلین ناهیلي دي او هم استادان ناهیلي دي. او هغه کمرنګه ده تدریسي ماحول مو اوس نو ناهیلي یو، هیله نه لرو.
بله، د دغه وضعیت چې اوس رامنځته شوی، خپله تاسو څه فکر کوئ؟ آیا منتظر پاتې کیږئ چې که بیرته انسټیټیوټ پرانستل شي، بیرته هلته د استادۍ دندې ته دوام ورکړي، او که په نور لارو چارو هم غور کوئ چې کوم په افغانستان کې خو اوس ډېر خلک وزګار دي، اقتصادي فعالیتونه درېدلي دي، څه امکانات لري؟
یقینا همداسې ده، موږ خو تر اوسه منتظر یو خپلې دندې ته، که دندم پیل شي همدې برخه کې خدمت وکړو او زیار هم ایستلی ده، هغه تجربه هم پیدا کړې اوس په همدې برخه کې. تر اوسه خپلې خو منتظر یو او نور امکانات نه لرو چې نور یا مارکیټ ته لاړ شو په شخصي برخه کې کار وکړو یا یو بله مخه ونیسو. خو موږ په دې هکله
دغه انسټیټیوټ چې د ډاکټر وکیل خان په نوم باندې نومول شوی دی، د افغانستان د پخوانی د زراعت د کرنې د وزیر چې د افغانستان لپاره ډېر خدمتونه کړي او د همدغه خدمتونو په ویاړ د ده په نوم باندې دغه انسټیټیوټ نومول شوی، د چا په مالي مرسته باندې چلېده که د افغانستان د لوړو زده کړو د وزارت تر چتر لاندې فعالیت مخته وړ؟
مخکې په لوم اوایلو د شروع کې د ترکیه جمهوریت له خوا نه پیل شوه، د هغو له خوا نه مالي تمویل ورکېده استادانو ته، معاشات، لهیلیه او کومه البسه چې ضرورت وه هغه ټول د ترکیه له خوا ورکول کېدل، تقریبا د شپږو کلو لپاره. بیا وروسته له هغه نه د تخلیقي مسلکي زده کړو ادارې اړوند څه دا څو کاله کېږي چې موږ هغو تمویلولو، معاشات او هر څه په هغو باندې مربوط ده.
یعنی دا پښتنه مې د دې لپاره وکړه چې اوس هغه مرستندوی ټولنې هغه چا چې دغه انسټیټیوټ ته میولاوه هغوی هم مرستې بندې کړي دي.
بله هو مرستې بندې کړي، اوس خو مرستې نه کوي.
کور ودان عمرخیل صاحب، په دې هیله چې ستاسو انسټیټیوټ بیرته پرانستل شي او بیرته مسلکی کادرونه وروزی یا واغه هم په ډیره یو مهمه برخه کې، البته د زراعت د کرنې په برخه کې، د مالداری په برخه کې، د باغونو په برخه کې چې افغانستان په همدغه سکتور باندې ولاړ دی. ازادي راډیو اورېده مایکروفون ستاسو خبرونه ده. نن قدر منو اوریدونکو کې متروسه خبرونه اوریدلې وي. نن په افغانستان کې د محصلانو او زده کوونکو پر ستونزو خبرې کوو. د محصلانو پر مخ د دولتي پوهنتونونو او لوړ زده کړې مؤسسې تړل شوي او زده کوونکي هم ستونزو سره مخامخ دي. د شپږم ټولګي نه پورته نجونې زده کوونکي د افغانستان په ډیرو ولایتونو کې له زده کړو بې برخې دي. بلې یو بل اوریدونکی هم راسره وصل شوی دی. مهرباني ځان را وپېژنې او له کوم ځای مو تماس نیولی دی. البته بخښنه غواړم، زموږ تخنیکي همکار اشاره کوي چې د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي محصل ضیا آریایی ته مو بلنه ورکړې وه، د موږ لخوا راسره وصل شوی دی. آریایی صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. او بخښي چې ډیر ماتل پاتې شولې، اوریدونکو ټلیفون نه کړیو. د تاسو د خبرونه تر اوسه پورې اوریدلې ده؟ ښه، ډېر ستونزې را برسېره شولې. یوه مهمه موضوع دا ده چې وویل شول چې که دغه بهیر ډېر ژر بېرته پیل نه شي، یعنې د لوړو زده کړو پوهنتونونه او لوړو زده کړو مؤسسې د محصلینو پر مخ باندې پرانستل شي، نو ممکن ډېرې نورې ستونزې را وزېږوي. ډېر محصلان ناهیلي کېږي، نه غواړي چې ممکن آینده زده کړو ته دوام ورکړي. استادان ناهیلي کېږي، نورو کارونو ته مخه کوي یا له هېواده بهر غواړي چې له هېواده ووزي. فکر کوي چې طالب چارواکو دغه ستونزه در کړې ده؟
په لومړي سر کې خو د محصل نړیواله ورځ ټولو محصلینو ته مبارکي وایم. زه باید دا په دې برخه کې باید دا ووایم چې افغانستان په دې تیرو دوو کلونو کې تحصیلي سیستم له خنډ او ځنډ سره مخ شوی و، خو بیا هم زمونږ سه امید و هغه آنلاین درسونه یا دا نور مشکلات. او کله چې په افغانستان کې دولت سقوط وکړ، نو دلته د طالبانو لخوا دولتي پوهنتونونه وتړل شو، ګر چې شخصي خلاف دي، خو هغه هم محصلینو تګ او راتګ ډېر کمرنګ دی. نو په دې کې باید زه ووایم چې دا مشکلات محصلینو ته، مثلا اقتصادي مشکلات دي، بل چې د وضعیت مشکلات دي، نو محصلین ډېرو مشکلاتو سره مخ دي. بلکې بل خوا موږ ګورو د طالبانو د چارواکو د نظرونو ته وګورو.
بلې، لکه چې ښکاري له ښاغلي آریایی سره زموږ اړیکه پرې شوله. زموږ غاورې آریایی سره، بلې ستاسو غږ موږ ناورو. د ازادي راډیو د مایکروفون ستاسو خبرونه ده. زه نوریاس نوری د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. نن په افغانستان کې د پوهنتونونو د محصلانو او دغه راز د ښوونځیو د زده کوونکو پر ستونزو خبرې کوو. د استادانو، د ښوونکو چې تقریبا ټول سره تړلی دي، که استاد نه وي محصل به په درسي خونو کې نه وي، او که ښوونکی هم نه وي نو زده کوونکي به هم نه وي، او که زده کوونکي او محصلان نه وي نو نه به ښوونکی وي او نه به هم استادان. یوه ستونزه اوس د طالبانو په راتګ سره رامنځته شوې ده. له دریو میاشتو راهیسې هم دولتي پوهنتونونه تړل شوي دي او دغه راز د شپږمو ټولګیو پورته نجونې زده کوونکي هم د افغانستان په ډیرو ولایتونو کې ښوونځیو څخه بې برخې دي. یو اوریدونکی دی، دا به راواخلو. بیا به هڅه وکړو چې له د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي له محصل ضیا آریایی سره بېرته اړیکه ټینګه کړو. بلې مهرباني، ځان را وپېژنې او له کوم ځای مو تماس نیولی؟
سلامونه درنښت، زاهد الله خوشمال یم، د کابل پانتون د څلورم کال زده کړیال.
خوشمال صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. د کابل پانتون د کوم پوهنځي؟
د کابل پانتون د ژب ادبیات پانځي د پښتو څنګه د سلورم کال د ورستی سیمستر زده کړیال مله بعد امر چې زمونږ د پانتون
بله
اهم یعنی دوه میاشتې پاتې او فراغت خو له بعد امر باید وایم چې د سیاسي تحول په راتلو سره زمونږ به سرنوشت پاتې شو.
تاسو نږدې کړی و یعنی ختم نږدې و چې تیزس باندې کار کوي او موضوع مو چې انتخاب کړی و؟
بله مون خود اگر خبره ده تیزس مو ده الیکنه پړه و چې یعنی څنګه کولای شو مثلا الیکوالی یعنی څه دې پړه مون خپل مونګراف ما خپل و چې کار پکې کړای و.
بله
بله
ها تر کوم ځای پورې مرسول ده دغه رسول مونګراف
یعنی که زه درته وایم چې بشپړ شوی وا پورسته کې زمونږ کوم لارښود استاد چې واله غي سره مو په مشورې باندې پای تر سواله یوازې آزموینې پاتې وي خو دا چې مثلا استادانو هم دغه ځینې ویل چې کدای شي پانتون آزموینې وانه خستل شي په همدې باندې کار روان و چې
بله
بدلون راغی.
تاسو هم مهاله لکه چې ګومانم راډیو هم اوري خو که راډیو لږ سره غږ ټیټ کړئ چې موږ سره خبرې وکولای شئ. کله کله داسې کیږي چې دولت یا چارواکي هغه لازم فرصت چاته نه برابروي بلکې خپل یو څوک ابتکار هم باید واخلي. مثلا موږ راپور درلود له غزنی نه نجونې زده کوونکي خپل سره راټولېږي خپل زده کړې ته دوام ورکوي له یو لسم ټولګي زده کوونکي وي داسې راپور مو درلود. تاسو اوس مونوګراف تقریبا نهایي کړی دی ل خپل راهنما او استاد سره به هم تماس نشي کولای چې ونی سي چې دا ختم کړی او بشپړ کړي.
یعنی مونږ ما تاسو ته دا ونه کړی چې یعنی بشپړ شوی دی خو یوازې د دفاع لاته پاتې دي چې ما خو تاسو ویل چې دا تحول رامنځته شو او انداز پاتې دي. مونږ د استادانو سره اوس هم په اړیکه کې یو ځینې په رسمي وخت کې یعنی کابل پانتون ته زو اجازه اخلو او ځینې وخت حتی د استاد په کور کې او یا هم زمونږ په کور کې په ګډه سره یعنی همکاري مونږ د واتس اپ یو ګروپ لرو په غو کې شریکو چې کوم موضوع کې مونږ بند پات شو غوړه سره همکاري کوي. خو زمونږ یوازینی ناهیلی څه ده؟ یوازینی ناهیلی مده بده چې مخ ته د لبد مرغ باید وایم چې د امارات اسلامی دغه نوی وزیر داسې یو میاشت یو نیمه میاشت مخکې داسې یادونه وکړه یا وی ویل چې تیر شل کلن زده کړې به معنا دي. نو موږ لبد مرغ باید وي چې سختي مایسه کو دغه خبر چې موږ واورېدل چون موږ زحمتونه ایستلی وو که چیرته موږ مثلا دغه شل کلن زده کړې دوی ته به معنا ښکاریږي دوی دې د خپل ټیم هغه کسان چې امارات اسلامي روزلی دي موږ سره د یو ګډه ازموینه واخلي چې موږ شل کلن زده کړو کې لاسته راوړنه لرو او کنی لرو. هغه که د اسلامیات په برخه کې وي هغه که د سیاسي علومو په برخه کې وي هغه که په هره برخه کې وي خو له بده مرغه چې دوی چوپ پاتې شو. زموږ ډیری زده کړیالانو حتی په فیسبوک یا په خواله رسنیو د نوم په خودلو باندې او یا هم په داسې بڼه وویل چې که چېرته مثلا موږ دریم هیواد حتی یا دریم ګروپ یا غړي موږ سره په دغو شرط دوی موږ نه ازموینه واخلي چې موږ ته خطر مهاجري شي یا هم داسې یو خطر ونیوسي چې موږ مثلا په شخصي بڼه له منځه یوسي. خو له بده مرغه افغانستان کې تاسو خبر وی چې که چېرته لږ څه د امارات اسلامي په اړه ووایي یا مثلا هغه ستونزې چې مثلا موږ یې وینو په سترګو یې وینو یا موږ په وړاندې پرتې دي که چېرته لږ څه موږ په سوشل میډیا کې ووایو موږ له سخت جدي ګواښ سره مخ کیږو. نو خو له پټه نیولې ده هر څه تر دې دمه په چوپه خوله تیرو مطالعه کوو حتی ځینې ژباړې دي چې مثلا موږ د فرصت باندې دغه ژباړه هم روانه کړې ده ځینې په ځینې برخو کې.
ستاسو له خبرو زه داسې پوه شولم چې تاسو دې ته ډېر زیات اندېښمن نه یاست. کرونا له امله هم پوهنتونونو ورې څه موده تړل شوی و بلکې دې ته اندېښمن یاست چې ستاسو دغه خواري لکه چې په هېڅ حساب نه شي دې ته ډېر زیات اندېښمن یاست؟
دقیقا بالکل بله ځکه از موږ سرنوشت خو ګوره که موږ دغه خوانځای او همدارنګ پانتون پر ډیر خورا سختې ویلې دي. حتی موږ نیم ورځ زده کړې کول او نیم ورځ روزانه کول کار مو سره کول سختې مو تر ولې موږ په یو نیم سل افغانۍ د ورځې کار کړو ترڅو د وخت کرایه پیدا کړو ترڅو مثلا موږ یو چپټر واخلو ترڅو موږ د زده کړیالان سره مثلا کومه مثبت سیالي چې لري دغه سره موږ یعنی مثبت روان شو. خدای چې موږ هغه سختې تیرې کې او ورسره یو کار سره دی چې تر اوسه پورې هغه موږ ته معلوم نه ده چې دوی مثلا هغه څوارلس پاستي درس ویلې نه دی ویلې شپږلس پاستي یوازې راغلی په چوکۍ ناستي اعلامیې خپروي.
بل دا بلې مننه کور ودان
مثلا هغه د جمهوریت په دوران کې هم
کور ودان مننه غږ مو پرې پرې اوریدل کیږي چې له موږ سره مو تماس ونیو. آریایی صاحب سره مو بیرته ټلیفون اړیکه ټینګه شوې ده. آریایی صاحب تاسو خبرو ته دوام ورکاو. ډیر وخت هم نه لرو. تاسو هم د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي محصل یاست. د اوریدونکو په خبرو کې مو واورېدل چې دوی له دې اندېښنه لري چې د محصلانو که د یو کال وي دوه کالو وي یا د څو کلونو خواري ضایع نشي، ځکه چې دوی وایي طالب چارواکو ویلي دي چې محصلین په هغه روحیه نه دي روزل شوي، حتی په تیرو شلو کلونو کې چې دوی غواړي د اسلامي چاپیریال موضوع را برسیره کوي. تاسو هم داسې اندېښنه لرئ؟
خبرې خو ډېرې وشوې، خو زه باید اصلي موضوع ته اشاره وکړم چې نظامونه ایدیالوژیانې دا موږ ته فرق نه کوي. موږ د افغانستان خلک یو، په همدې هېواد کې اوري زما غږ
او خپرېږي. مهرباني
اوري نظامونه ایدیالوژي دا موږ ته فرق نه کوي. موږ د افغانستان خلک یو، دې هېواد کې موږ ژوند کړی، دا مو هېواد دی. که موږ فکر وکړو په تېر څلوېښت کلونو کې رنګارنګ نظامونه راځلي، رنګارنګ ایدیالوژیانې راځلي، خو د افغانستان خلک هغه په خپل حال پاتې. دا مهمه نه ده که دلته طالب وي که یا جمهوریت وي یا نور نظامونه یا رژیمونه وي، موږ دوی ته کار نه کوو، موږ افغانستان ته کار کوو، نه ایدیالوژۍ ته. نو له طالبانو نه مې دغه
طالبان وایي چې باید په اسلامي روحیه باندې یو محصل وروزل شي، د افغانستان راتلونکي کدرونه هم باید په اسلامي روحیه باندې وروزل شي. دغه موضوع ډېر راپورته کوي. یو وخت موضوع د وطن و د ملي روحیه و. مهرباني،
نو که دوی وایي چې په اسلامي روحیه وروزل شي، نو دغه تېر شل کاله کې موږ په کفري روحیه کو نه وروزل شوي. که چېرې موږ فکر وکړو زموږ په پوهنتونونو کې اسلامي کتابونه و، اسلامي مضامین و، ثقافت و، ټول اسلامي سیستم مراعات و، حجابونه مراعات و، یو ځای کې ناستو خو صنفونه موجوده و، نو دا خو په دې معنا ده چې موږ ټول کافرانو یا جمهوریت د کفر یوه بېلګه وه. نه، دا خبرې اشتباه دي. دا خبرې هېڅ کوم اثر په موږ نه لري. موږ مسلمانان وو، مسلمانان یو، او دغه زر کاله کېږي چې موږ مسلمانان یو. نو دوی دې باید خپل دغه خبرې لږ کنټرول کړي، باید د محصلینو زړه له ځانه تور نه کړي. همدا اوس که موږ فکر وکړو زمونږ نیم محصلین یا د فقر لا فقر په هر صورت هغه به خدای حل کړي، خو له دغې خبرې چې د موږ نه هیلې کېږو تقریبا د ایران سرحدونه د ترکیې سرحدونه زمونږ له محصلینو څخه ډک دي. ولې باید اسلامي امارات دې ته ډېره توجه وکړي، خپلو خبرو ته باید لږ فکر وکړي.
مننه کور ودان.
دغه هواد حالات اقتصادي حالات دغه څه فکر راغلي.
مننه کور ودان.
دغه خبرې کوي چې د محصلینو هغه ځینې د خل هر څه نتوروي، نو په اخره کې باید دا وایم چې دوی باید لږ فکر وکړي او زمونږ ځینې نور درس څخه تور نه کړي، چې موږ باید خپل درسونه ته بیرته رجوع وکړو او له خیره یو آزاد آباد او سولړ افغانستان ولرو.
کور ودان د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي محصل ضیا آریایی، او له تاسو ټولو هم مننه چې په دې خپرونه کې مو ګډون وکړ. د مایکروفون ساسو خپرونه وه. ما نوریاس نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته مخته یووړه.
چاته سجده وکړم خدای ستا بندګي ګرانه سا، ډېر شکرانان پر دنیا گئی زندګي ګرانه سا، چاته سجده وکړم خدای ستا بندګي ګرانه سا، ډېر شکرانه پر دنیا گئی زندگی گرام گرم دے سال دی بند گانو دی ظلمت بازار خرم دے نور ہر تگران شوی دی انسان بھی نہ ہر زان سوا دیر شو پیرونا دنیا گئی زندگی گرام سو نور ہر سگرام شوید انسان بھی نہ ہر زان سو